د ماسپښین 2 بجې شپې د سدي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته له طالبانو سره د سولې د حلو ځلو په اړه اورېدل شي. دا به هم واوري چې ترکیه له افغانستان سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې د مرستو نویشمنې کړې دي. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع په کار ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. د سوریې په لسګونو زره اوسیدونکي د جګړې له بیرې د ترکیې د سرحد خواته روان دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع په کار ده. محمد انیف اتمر ویلي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی اتحاد به ګټور ثابت سي. د امنیت شورا د اعلامیې په حواله ښاغلی اتمر پرون په ترکیه کې له خپل ترکی سیال سیف الله هاشم اوغلو سره په کتنه کې د ټوریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او له افغان قواوو سره د ترکیې د پوځي مرستو پر دوام خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلی اتمر د وینا هم راخیستل شوی چې ویلي دي افغانستان د داعش ډلې خلاف په جوړ سوی ائتلاف کې تازه شامل شوی او داعش ډله د افغانستان سیمې او نړۍ خطر امن ته خطر دی. د ترکیې د ملي امنیت شورا سلاکار سیف الله هاشم اوغلو په اقتصادي، تعلیمي او امنیتي برخه کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. ترکیې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار سفر نن پای ته رسیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. دغه 12 کلن زلمی د اوروزګان ولایت د یو شوونځي زده کوونکی و چې تیر کال یې له خپل اکا او نورو ملیشو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ د اوروزګان په مرکز ترین کوټ کې وویشته او د وژلو مسؤلیت یې واخیست. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دغه وژنه له ټولو قوانینو سرغړونه ده.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د حافظه قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې په ځانګړې توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنگ د حالاتو لپاره وضع شوي د هغوی خلاف کار دی.
شغلی بیدار ول چې د احمد وسیل لخوا دولت ضد وسلواله ته کوم غواښ نه و متوجه. د بشري حقونو یو شمیر نړیوالو مدافع ډلو هم د پیښه غندلې او د بشريت ضد یې بللې ده. د میدان وردګ ولایت د څلور ولسوالۍ ځوانانو په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د امن او څارنې په برخه کې د همکاري ژمنه وکړه. د میدان وردګ د والی ویان توریالی همت ازادي رادیو ته ویل چې د چاک، سیدآباد، نرخ او جلریز ولسوالیو دغو ځوانانو د ژمنه پرون له والی حیات الله حیات سره په کتنه کې وکړه.
ځوانانو په یو غږ د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره وویل چې په خپلو سیمو کې به د پروژو امنیت ساتنه کې دوی همکاري کوي. دغه راز د اصلاحاتو لپاره د والی ښاغلي حیات له لورې د پیل شوو فعالیتونو او هڅو په ستایلو سره وویل چې دوی غواړي چې همکار ورسره پاتې شي.
د همکاري او تعهد سپارنې په نوم د غونډې کې ولې ژمنه وکړه چې په ولایتي اداره کې د اصلاحات راوستل یې اساسي هدف دی. په دې برخه کې د ځوانانو د همکاري غوښتنه هم وسوه. د سوریې په لسګونو زره اوسیدونکو د جګړې له کبله د ترکیې د سرحد خواته روان دي. دغه جګړه د سوریې د شمالي شهر حلب ته نږدې روانه ده. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو پرون ویل چې شایي او یا زره سوریایان به د سرحد خواته روان وي، خو د سوریې د بشري حقوقو د سر اداره دغه شمیر شاوخوا 40 زره شي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اکوادور کې وویل چې د سوریې خلک د روسي الوتکو د بمباری او لډاره تیښتې ته مجبور سوي دي.
نن موږ وینو چې په سوریه کې هوایي حملې او نور بریدونه روان دي. په حلب کې ورستۍ بمباری د ترکیې سرحدي سیمو ته د زرګونو ملکیانو د تک سبب شوی. زموږ اروپایي دوستان راڅخه غواړي چې د کډوالو د دې بهیر مخه ونیسو، خو زه له دوی څخه پوښتم چې د دغو خلکو مخه څنګه ونیسو چې په داسې یو غمیزه کې ژوند کوي. د روسیې رژیم پر دغه خلکو بمباری کوي. آیا دا سوریایان له تیښتې پرته بله چاره لري؟
د سوریې دولتي ځواکونه چې د روسیې هوایي بریدونه هم ورسره ملګري دي، حلب ته نږدې ځینې پرمختګونه کړي دي. ګومان کېږي شاوخوا 3 لک کسان به په حلب کې د دولتي ځواکونو لخوا د عملیاتو په بهیر کې د اکمالاتو د عمده لارې تر بندېدو وروسته راګیر پاتې وي. دغه عملیات د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هغه خبرې چې تېره اونۍ په جنیوا کې وسوې زیانمنې کړي دي. ناتو وای په سوریه کې د روسیې هوایي حمله د سولې هغه خبري اغیزمنې کړې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوې. د دغو مذاکرو هدف د سوریې د تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې ته د سیاسي حل لارې موندل دي. د ناتو سرمنشي ینس ستولټنبرګ نن خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بمباریو شدید کېدل چې تر ډیره د اپوزیسیون ډلې په نښه کوي هغه حد زیانمنوي چې د سوریې شخړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره روانې دي. د ناتو سرمنشي د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره په یوه غونډه کې د ګډون لپاره امستردام ته رسېدلی دی. د ویل په سوریه کې د روسیې زیاتېدونکی حضور هلته یې هوایي فعالیت کړکېچ زیات کړی دی. د زیاته کړې د ترکیې قلمرو ته د روسیې الوتکو داخلېدل د ناتو له هوایي قلمرو سرغړونه ده او دا مسله خطرونه ایجادوي. د امریکا په یو استخباراتي ارزونه کې ویل سوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې کمزوري سوي خو په لیبیا کې د قوي کېدو په حال کې ده. په دې نوې ارزونه کې چې پرون د سپینې ماڼۍ لخوا خبره شوې ویل سوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې د غړو شمیر 25,000 ته راټیټ سوی حال ده چې په خواه شمیر شاوخوا 1,500 ګڼل سوی وو. د دې سختریزې ډلې د غړو شمیر 25% د جنګ په ډګر کې د اوښتو تلفاتو د دوی د تیښتو او د امریکا په مشرۍ د ایتلاف لخوا د رواني مبارزې له کبله کم سوی دی. دغه ایتلاف د دې ډلې خلاف هوایي حمله او د جنگ میدان کې د عراقي او کوردیز وکونو ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویل د ایشتلې تزیات تلفات اوشتې دي. د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو دغه راز د عراق د پاوز قبایلي قواو او د کوردانو د پېشمرګه پوځونو په ګډون د ایتلاف د غړو ستاینه وکړه چې د جنگ په میدان کې هڅو نتیجه ورکړې ده. له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ ایتلاف د ایشتلې پر اهدافو تر 10,000 زیاتې هوایي حمله کړې دي. ارنست دغه مبارزې او نړیوالو هڅو هم چې لری ډلې سره د بهرنیو جنگیالیو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره روانې وي مثبت اغیز کړی دی. او د بی طرف متخصصانو لپاره د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ویکی لیکس مؤسس جولیان اسانج چې په خپل سر په لندن کې د اکوادور په سفارت کې توقیف شوی باید خوشي او تاوان ورکړل سي. د ملګرو ملتونو د یوې ډلې مشر سیونګ فیل هانګ چې د خپل سرو توقیفونو په برخه کې فعالیت کوي نن د ازادۍ د محرومیت هغه بڼه چې اسانج ورسره مخامخ شوی خپل سری توقیف وباله. اسانج چې سویډن د جنسي تور له کابل خپل خاورې ته استنول غواړي د 2012 میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې ژوند کوي. د برېټانیا حکومت وایي د قانون له مخې سویډن ته د اسانج د سپارلو په برخه کې قانوني عذر لري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر در سره شریکه وو. په همدې اړه مو د ولسمشر د ټولنیزو چارو د سلاکاري ملالی شینواري نظر هم اخیسته.
هل ځلې ګړندۍ شي او د سولې لپاره هوډ نور هم قوي شي د دې نه ډېره زر هیله منه یم چې د سولې مخامخ خبرې
شي. ترکیه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د نویو مرستو ژمنې وکړې.
راتلونکی کال به د هغو پولیس افسرانو تعداد زیاتیږي چې هر کال د پولیسو د رهبرۍ د مهارتونو د زده کړې لپاره ترکیې ته لیږل کیږي.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې دا غږ غلی شو. حیات گردیزی وفات شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند ازادي راډیو ته د حیات گردیزی پاړه وویل.
تیره اونۍ گردیزی صاحب زما دفتر ته راغی. هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کوم ناروغي نه حسېدله.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په کیسه تاسو په شخصي ثبت شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو. تکل شوی د سبا په اسلام آباد کې د افغانستان، چین، امریکا او د کوربه هیواد پاکستان استازي له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي لپاره غونډه وکړي. دا تروی میاشتې په لنډه موده کې ورته دریمه څلور اړخیزه غونډه ده چې جوړی شي. افغان چارواکي هیله مندي چې دا ځل به په غونډه کې مهمې پریکړې وشي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استاسي د پاکستان په اسلام آباد کې درېیم څلور اړخیزه غونډه جوړه کړي. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به د لارې نقشه نهایي شي او طالبانو ته به بلنه ورکړی شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د سولې په مسأله کې د نورو هیوادونو جدیت ته په پام هیلې زیاتې دي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي، د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.
تر اوسه پورې طالبانو رسما نه دي ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته تیار دي، خو بېلابېلې سرچینې وایي چې یو شمېر طالبان غواړي چې د خپل هیواد شخړه په خبرو حل کړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې به شایع داسې ډلې وي چې خبرو او د جګړې بس کولو ته تیار دي. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په نوې ډلې کې وویل د ملا عمر مړینې د طالبانو په منځ کې ژور درز جوړ کړی، د سولې خبرې پیچلې کړې، خو له دې سره سره دلایل شته چې د سولې خبرو ته هیله وشي او په افغانستان کې 15 کلنه وینه بهیدنه ورسره پای ته ورسیږي. د طالبانو په منځ کې اختلافات او په څو ډلو د هغوی ویشل کېدل ځینې کتونکي له دې ډلې سره د سولې د خبرو په وړاندې اندېښمن کړي دي، خو نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په قول ویلي چې ملا اختر محمد منصور توانېدلی چې ډېر ناراضه طالب قومندانان بېرته پخلا کړي. ویل شوي چې د دغو کسانو په منځ کې ملا حسن رحماني او ملا ذاکر هم شامل دي چې مخکې د اختلاف له کبله ملا اختر محمد منصور له خپلو دندو لرې کړي ول. د سیاسي چارو طالب پلو نظر خاوند نظر محمد مطمئن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې د یووالي رامنځته تک د سولې د پروسې لپاره ګټور دی. له بلې خوا دا احتمال هم شته چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پای ته رسیدل دا ډله په خپل قوت غره کړي او جنگ ته لا زیات زور ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تیر کال د جولای له 8 را په دې خوا ځنډیدلې دي.
د افغانستان د سولې د هڅو د همشغه کولو لپاره د څلور اړخیزو خبرو درېمه غونډه سبا په اسلام آباد کې په پام کې ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون هیله څرګنده کړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به په راتلونکو شپږو میاشتو کې پیل شي. آیا د سولې رسمي خبرې په رښتیا هم په راتلونکو شپږو میاشتو کې ممکن دي چې پیل شي؟ دا موضوع احمد تکل د ولسمشر د ټولنیزو چارو له سلاکاري ملالي شینواري سره په مرکه کې څېړلې ده. میرمن شینواری د مرکې په پیل کې هیله څرګنده کړه چې طالبان به تر شپږو میاشتو په لنډه موده کې د سولې خبرو ته کښېني.
د پاره که اوس دستي خلکو ته داسې ویل شي چې دغه سبا دا پروګرام شروع کېږي، دا به ډېر زر یو پیړنۍ هیله منتیا وي د سولې دپاره، او خلک واقعا چې تږي دي د سولې دپاره. زه فکر کوم دغه د شپږو میاشتو دا د یو احتیاط دپاره دا خبره شوې ده چې خلک بیا ناهیلي نه شي او ډېر زر د سولې دپاره چې فکر وکړه چې بیا ولې ونه شو دا کار. هلې ځلې روانې دي. زه فکر کوم چې هم د دولت لوری ښه تمایل لري، او چې موږ قطر ته هم تللي وو هلته هم تمایلات ډېر ښه و، مثبت و. د غونډې اصلي هدف دا و چې وښيي چې طالبان د پاکستان د اثر لاندې نه دي، بلکې دوی مستقل هم کړی شي چې د دولت سره فیصلې ته ورسېږي. یو خبره دا وه. بله خبره دا وه چې هغوی په واضح ټکو دا څلور جانبه غونډه هم رد نه کړه. هغوی تقریبا داسې یو نظر یې لرل لکه موږ چې لرو چې دا یو نړیواله ستونزه هم ده چې مثلا اوس د افغانستان امنیت یوازې طالب په لاس کې نه دی، یا په حساب د طالب دخوانه نه دی ګواښلی، بلکې د داعش دخوانه هم ګواښل کېږي. دا په واقعیت یوه سیمه ییزه ستونزه باندې بدل شوې ده د افغانستان لانجر. اما دا هیله وه چې دوی ته په مستقله توګه ورته اهمیت ورکول شي او دوی سره مخامخ خبرې وشي. چې البته زه چې ګورم په دولت دننه کې هم تمایلات شته دی، دوی هم غواړي چې د سولې دپاره بېلابېلې لارې ولټول شي. که د سولې دپاره صرف یوه لاره ونیسو موږ ټیټې ته نه رسېږو.
بله، که شپږ میاشتې مثلا د احتیاط نظر وي، ستاسو تمڅه ده تر دې لنډه موده به د سولې خبرې پیل شي او که تر دې په اوږده موده کې؟
زما په نظر کې هلې ځلې ګړندۍ شي او د سولې دپاره هوډ نور هم قوي شي، د دې نه ډېره زر هیله من یم چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
مګر تاسو پوهیږئ چې په دې کې یو لوی ستونزه دا ده چې اوس عملا زموږ د سولې د هڅو په ادبیاتو کې د طالبانو د ډلو په نوم اصطلاح زیاته شوې ده، په دې معنی چې طالبان یوه ډله نه دي. ظاهرا له خبرو اترو سره د ملا اختر محمد منصور ډلې لیوالتیا ښودلې، د نورې ډلې به څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه د نورې ډلې په مقصد دا ده چې موږ طالبان په دوه برخو ویشو، یو هغه چې ځان مستقل بولي او هغه طالبان چې د پاکستان تر اثر لاندې ځان ګڼي. نو زه فکر کوم که دا څلور جانبه خبرې ووي، دا به د هغه یو اړخ د خاطره وي، او که چېرته موږ مخامخ خبرو ته چمتو شو او تقریبا هغه مستقل چې ځان ته وایي هغه طالبانو سره خبرې وکړو، نو دا به بل اړخ وي. او په څنګه کې چې د داعش مسله هم ده، د دې ستونزې د هوارې لپاره هم باید دغه فعاله ډیپلوماسي د سولې رامنځته شي چې دا اوس جریان لري. نو زه فکر کوم چې دغه مختلفې لارې چارې که ولټول شي، انشاءالله چې موږ به واقعي سولې ته ورسېږو، هغه سوله چې د ګواښ لاندې سوله نه وي او زر د منځه لاړه نه شي.
بل یو وروستۍ پوښتنه، تاسو وایئ چې یو مستقل طالبان دي او یو هغه دي چې تړلي دي له بهرنیو استخباراتو سره، یو بل ډله ستاسو په نظر هغه ډله نه ده چې له داعش سره نږدې همکاري لري؟
زه فکر کوم چې دا زما نظر نه ده چې زه هم چې ما دا تقسیمات کړي، ولې داسې انګېرل کېږي چې طالبان په دوه او درې برخو ویشل شوي دي. نو زه فکر کوم که چېرته دا واقعیت هم ولري چې دوی په دوه درې برخو ویشل شوي دي، نو دغه د ټولو سره باید موږ د سولې دپاره د هلې ځلې وکړو. خو هغه طالبان چې د داعش خواته تللي دي، هغو سره د خبرو امکانات ډېر کم ګورم، ځکه هغوی بل ډول عمل لري او هغوی سره هېڅ هغه د خبرو کړو شاید امکانات موجود نه وي. یعنی هغه څوک چې موږ باید ورسره د جګړې د لرې نه سولې ته ورسېږو، هغه به هماغه د داعش برخه.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د ټولنیزو چارو د سلاکار ملالی شینواری څرګندونې مو له طالبانو سره د سولې په ارتباط اوریدې. دی پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره سوله ممکنه ده، خو له داعش سره سوله ممکنه نه ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مسولان وایي چې ترکیه د نویو ژمنو سره سره نوموړي هیواد ته د زړه زده کړو لپاره د افغان پولیسو د منلو په برخه کې څو چنده زیاتوالی راوستی دی. د دغې شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دغه ژمنې د ترکی چارواکو لخوا دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر د سفر په مهال شوي دي. شغله اتمر د ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره د تیر چاشنبه په ورځ د غیوات ته ولاړ. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت نړیوالې مرستې سمې مدیریت نه کړي، نو د تیرو 1415 کلونو تیروتنې به تکرار شي. اجمل تورمان راپور لري.
د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي او امنیتي اړیکو د ښه کولو او د دغو هیوادونو د ملاتړ د خپلولو په هدف د افغان حکومت د هڅو په دوام، ترکیه وایي چې د ناټو په چوکاټ کې به له افغانستان سره خپلې پوځي او امنیتي مرستې جاري ساتي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ژمنې ترکیه ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار د سفر او ترکی چارواکو سره یې د خبرو پر مهال شوې دي. دی وایي چې محمد حنیف اتمر د پنجشنبې په ورځ له خپل ترکی سیال سیف الله هاشم اوغلو سره کتلي او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې له افغانستان سره د ترکیې د پوځي او اقتصادي مرستو او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي دي. د ښاغلي غورځنګ په وینا، ترکیه د افغان حکومت له لومړیتوبونو چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه او په ورته وخت کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر دی ملاتړ کړی دی.
د ترکیې لوری تعهد وکړ چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د ناتو په چوکاټ کې خپل همکاریو ته ادامه ورکوي، او په عین حال کې به د افغانستان له اقتصادي سکتور سره هم د اقتصادي او تعلیمي سکتور سره هم خپلې مرستې غځوي. په دې لیدنه کې یادونه وشوله چې راتلونکی میلادي کال به د هغو پولیس افسرانو تعداد زیاتېږي چې هر کال د پولیسو د رهبرۍ د مهارتونو د زده کړې لپاره ترکیه ته لیږل کېږي. که همدارنګه یادونه وشوله چې د ترکیې جمهوریت به له افغانستان سره د انساني قاچاق په مخنیوي کې همکاري کوي.
ښاغلی اتمر د ترکیې چارواکو سره د خبرو لپاره د تېرې چهارشنبې په ورځ نوموړي هیواد ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان وایي ټاکل شوی چې ښاغلی اتمر د ترکیې د ملي دفاع له وزیر، د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او د نوموړي هیواد د استخباراتو له رئیس سره هم وګوري او د دوشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستون شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت نړیوالې مرستې په جدیت سره مدیریت کړي، کنه نو د تیرو څوارلسو کلونو تیروتنې به تکرار شي. د چارو کارپوه زلمی وردک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
کوم کومکونه چې بهرني هیوادونه د افغانستان سره کوي، که چیرې زموږ مشران لکه پخواني څوارلس یا پنځلس کلنې حکومت باندې چې خپله شخصي منافعو باندې استفاده وکړي، نو هیله دا ده چې مشران افغاني اشتباهاتو ته متوجه شي، که چیرې درسته استفاده د دې مرسته نه استفاده ځنې وشي، نو هم افغانستان اقتصادي قوت پیدا کوي، هم نظامي قوت درسته قوي کوي، او هم د فساد مخه نیول کیږي.
ترکیه په تیرو څو کلونو کې د ناتو د پریکنده ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې له افغانستان سره مرسته کړې. په سلګونه افغان پولیسو په نوموړي هیواد کې زده کړې لیدلي او په ملکی برخه کې هم د یو شمېر افغان محصلانو د زده کړو کوربه پاتې شوی. دغه هیواد دغه شان د پوهنې، روغتیا او کلتور په برخه کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. د پوځي چارو افغان کارپوه زلمی وردک وایي چې ترکیه په سیمه کې له پیاوړو هیوادونو څخه ده او افغان حکومت باید د افغان ځواکونو د تشخیص په برخه کې د دغه هیواد د مرستو د خپلولو په برخه کې هڅې وکړي.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر دونی مبجو مخ کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. هیله کوم چې کله سمس ازادي رادیو تر استوي لنډه راوستوي. وښده سمسونه کله ناکله د تخنیکی ستونزو له امله بشپړ نه راسي شي او لوستل هم ګران وي، ځکه چې ګڼ اوریدونکو دا تمل لري چې دوی سمسونه بلولو. خو اوس په کونړ ته مخ کړو. په کونړ کې د جرګې لاري د دوو کورنیو ترمنځ لاس کلنه دښمنۍ په دوستي بدله شوه. جرګې ته د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري ورخلی راپور راکوي.
لس کال وړاندې د دانګا مولسوالۍ کې د حاجی شهاب الدین او حاجی خانجان ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه راپورته شوه چې څو ځله د دواړو خواوو لخوا په یو بل ډزې هم شوي وې، خو څوک پکې نه وژل شوي او دواړو لورو ته پکې زیات مالي زیانونه اوښتي وو. هر طرف هڅه کوله چې ځمکه خپله کړي. خلک وایي د یادو کورنیو د پخلاین دپاره له دې وړاندې هم څو جرګې جوړې شوې وې، خو کومه نتیجه یې نه وه ورکړې. اوس د دښمنۍ پای ته رسېدو لپاره د ولایت د مرستیال په مشرۍ کمیسون جوړ او دواړه خواوې سره پخلا کړي. د کونړ مرستیال والی او د کمیسون مشر قاضي محمد نبی احمدي راټولو شو کسانو ته په خپلو خبرو کې وویل،
دا الله جل جلاله د رضا د حاصلولو په امید او په دې مخه چې طرفینو ترمنځ صلح رامنځته شوي وي او د دې بدنیتي بیرته دوباره په ښه نیت بدله شوي اوسي او د دې ترمنځ پخوانۍ ورورۍ بیا برحال شوي وي، پرېکړه او فیصله وشه چې طرفین د واک لیک پاڼې له مخې مکلفیت لري چې د مصلحینو پرېکړه پر ځان تطبیق او پرته له کینو چرا قبول کړي.
هغه ویل که هر طرف له شوي پریکړې سرغړونه وکړي نو د جرګې د فیصلې په اساس به سخته ناغه ورکوي. حاجی شهاب الدین د جرګې د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا ستونزه موږ د دې نه پیدا شوه چې دا ځمکه زمونږ خپل ځمکه وه، بیا زمونږ وراره په حاجي خانجان خرڅه کړې وه او زمونږ حق په دې کې تللی و. د خپل حق د دفاع په خاطر باندې موږ په خپل ځمکه او په خپل کور باندې کېناستلو او دعوه مو چلوله. بیا په شریعت کې موږ وګټله، فیصله زمونږ په حق کې وشوله. خانجان قناعت نه کوو، قناعت نه کولو په صورت کې دغه جرګه دایره شوه. جرګې چې کومه فیصله کړه سپینګیري دي موږ په خپله باندې منلو، ځکه چې دا جرګه موږ بالکل منو، په دې باندې کوم اعتراض نه کوو، بس پینګیري دي راډو شوی معلوم سي په مشرۍ باندې.
حاجی خانجان وای پوخا هم ډېر جرګې شوی خو عملی شوی نه دي او دا ځل به شوی فیصله په بشپړ ډول منی او مخالفت پې نه کوي.
زمزکي حقوقي لانجو څنورې مسلې تر اوسه پورې په محکمو کې او په نورو کې ډېر جرګې شوی، دا به شلمه دیرشمه جرګې نه شل. خو اوس معاون سي په لزانو سره دا
د کونړ مرستیال والی وای په ولایت کې داسې ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې ورسره امنیت ته زیان رسېدلی دی او دوی هڅه کوي چې ټولې شخصي شخړې هوارې کړي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ. ازادي اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او البته ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه هم په دې خبرونه کې لولو. د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي او د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې مشر حیات کرتیزي د ژوند پور پرې کړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شغل کریزی مړینه یو ستره هنري ځای بولي او وایي چې یادګر تیزی د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوی دی. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د دې وزارت له ویاند هارون حکیمی سره مرکه کړې. شغلی حکیمی وویل
له بده مرغه موږ ته هم دغه خبر راورسېد. د ګردیزی صاحب د جنازې مراسم پر 10 بجې د عیدګاه مسجد څخه پیل شول چې دا مهال به پای ته رسېږي. چې تاسو سره غږېږم، د حیات ګردیزی مرګ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته، او په ځانګړې توګه د هنرمندانو اتحادیې ته یوه لویه ضایع وه.
هر وخت حیات ګردیزی د ناروغي پر مهال تاسو په جریان کوي د غوي سره کوم مال راځم مرسته شوی په دې برخه کې درملنې کې څنګه
تیرونی ګردیزی صاحب زما دفتر ته راغی. د هنرمندانو د اتحادیه چې باید دلته یادونه وسی چې ګردیزی صاحب د افغانستان د هنرمندانو د راټولولو ابتکار هم کړی وو. ډیر هنرمندان په خپل اتحادیه کې راټول کړي ول، هغوی سره په بیلابیلو وختونو کې مرستې کېدې او یو همغږي موجوده وه. د خپلې اتحادیې د پیاوړتیا په موخه په پرله پسې توګه زموږ سره ملاقاتونه درلودل چې موږ د دوی سره مرسته وکړو. تېره اونۍ چې هم دوی راغلل، د خپلې اتحادیې د تقویې لپاره یې ځینې وړاندیزونه درلودل چې وړاندیزونه ما د مقام څخه منظوري واخیسته او دوی ته مې بیرته وسپارل. د دوی سره مو خبرې وکړې، ولې هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کوم ناروغي نه حسېدله. موږ ته هم خبرونه را رسیدلي ویل کېږي چې دوی د زړه د درېدو له کبله چې هغه یو اوږد مهاله ناروغي نه بلکې یو ناڅاپي حمله وي، د هغې له وجې ساور کړی د ځکه نو موږ ته دا اړتیا نه ده پېښه شوې او یا فرصت نه دی برابر شوی چې مرستې ته ورسېږو.
خغلی حکیمی، آیا تاسو تر کومه پورې د هنرمندانو سره د مرستې خصوصا په داسې ځانګړو حالاتو کې چې دوی په درملنې ته اړتیا لري، د اطلاعات کول فرهنګ وزارت مرستې ته همکاري ته اړتیا لري، تر کومه مرسته همکاري کړې دوی سره؟
د افغانستان د هغو هنرمندانو چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د هغو دپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت میاشتنی معاش د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ څخه غوښتی دی چې لنیک مرغه دا خبره هم تایید شوی او دغه پیشنهاد منظور شوی دی. وخت پر وخت د افغانستان هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا مرستې رسیدلې او په بیلابیلو ډولونو نازول شوی. تاسو به د تیر کال په اوږدو کې د هنرمندانو ستاینه او هغوی ته د مډالونو د اعطا موضوع هم اوریدلې او یا به مو رپورټ کړی وي. دا مهال هم اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې متوجه دی، ولی یو ټکی چې دی هغه د وزارت په مجموع کې د مالی سرچینو د کمی خبره ده چې موږ په ډیره کچه نه یو توانېدلې. اما تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرمندانو لاسنیوی کړی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ویاند هارون حکیمی و چې د حیات ګردیزی پر مړینه یې خوښنی څرګنده کړه. حیات ګردیزی وو چې نن وفات شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد اسلام ارمان له خوستل کې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان همغږ شي. علی احمد د فراله و بکوا څخه پښتنه کوي د اسلام آباد په غونډه کې طالبان ګډون کوي. تر اوسه پورې په دې برخه کې طالبانو څه نه دی ویلي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي د پکتیا ډنډي پټان ولسوالي سړک ته ترانزیت شي او د پاکستان لوري ته دی په همدې سیمه کې د ویزې د ورکړې سیستم فعال شي. هدایت امین هادی له هلمند او نوراغا له هلمند د حیات ګردیزی پر مړینه خوښیني څرګنده کړي. عبدالاحد احسان له هلمند لیکي د سولې خبري هغه وخت نتیجه ورکوي چې د پاکستان مداخله بند شي. تاج محمد له هلمند لیکي ډیر خوشاله يم چې د سولې خبري بیا پیل شي. حکمت حماس هم له هلمند سبانه خبرو ته چې د سولې پاړه دی هیله ښکاره کړې ده. مزمل اسلامي له ملالي شینواری ډیره مننه کړې دا ولیکي چې سوله برا شي. ملالي شینواری د ساجی رډو پروانه خبرونه کې مرکل لرله او د سولې خبرو ته هیله منوه. فضل شاه احمد زئی د لوګر ولایت څخه پراستولې سمس کلی کې د ولایت په ولایت پروګرام کې بلزل د لوګر ولایت چارواکي راوغوړي. البته یادونه کوم چې د ساجی رډو د دې سات د راتلونکو سات د ولایت په ولایت پروګرام کې چې لڅلورو تر 15 بجو خپري شي د بلخ ولایت ځانګړی شوی دی او د بلخ چارواکي به تاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دوی بجاو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع پکار ده. محمد انیف اتمر ویلي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی اتحاد به ګټور ثابت سي. د افغانستان لپاره د برتانیا نوی سفیر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو حادثو ملاتړ وکړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. د میدان وردګ د څلورو ولسوالیو ځوانانو په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو او امن دغه راز د څارنې په برخه کې د همکاري ژمنه وکړه. د سوریې په لسګونو زره اوسیدونکي د جګړې له کبله د ترکیې د سرحد خوا ته روان دي. ناتو وای په سوریه کې د روسي هوایي حملو د سولې هغه خبري اغیزمنې کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړې تو پیل سوي. او د امریکا یو استخباراتي ارزونه کې ویل سوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په عراق او سوریه کې کمزوري سوي خو په لیبیا کې د قوي کېدو په حال کې ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجيبه زمان څخه.
په موکې له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې د لغمان امنیتي وضعیت پانګونې ته برابر دی. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد ازادي راډیو ته ویل چې د لغمان ولایت وضعیت پانګونې ته مناسب دی او زیاته کړه چې راتلونکي کال به په هیواد کې د اوبو یو ویشت بندونه جوړ سي چې د لغمان بندونه به هم پکې شامل وي.
لغمان کې زه چې ګورم کوم خاص خان موجود نه دی، امنیت موجود دی. لغمان خپل ډیر مهم ارزښت لري د افغانستان په رابطه او پیسې مت موجود دي ټول پروژه لپاره. ان شاء الله راتلونکي کال موږ د لغمان په ساته ډیر بدلونونه او نوې انکشافونه وګورو.
د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد تیر پنځشنبه لغمان ته د خپل سفر پر مهال د دولتي چارواکو او سوداګرو سره وکتل او په دغه ولایت کې د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د دوی وړاندیزونه واوریدل. د سوداګری او صنایعو خنوي چې اړوند ادارې دي د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو لپاره په پاکستان کې د نندارتونونو د جوړولو زمينه برابر کړي. د دغه خوني مرسیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې په وروستیو شاوخواش پجو کلونو کې افغان سوداګرو ته د زمينه نه ده برابر سوي چې په پاکستان کې د هندستان او نور هیوادونو په څیر افغاني محصولات نندارې ته کې شو درسي. شاغلي الکوزي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمن سیاسي لنجمن وضعیت په سوداګری او اقتصاد هم ناوړه اغیز کړي او که چارواکي ورته پام ونه کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګری سطح نور هم ټیټه سي. لدی مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری 2.5 میلیارد ډالر و خو اوس د سوداګری سطح 12 میلیونو ډالرو ته رقم شوی ده. او په کابل کې افغاني د پنځشنبه په ورځ د نورو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیده. یو امریکایي ډالر اتش په افغاني 15 اتیا پوله، یو ایرو و 50 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني لاس پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني شل پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني شپته پوله، زر ایراني تومان 99 افغاني او زر پاکستاني کلداري 641 افغاني.
مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو د کرکټ له نړۍ یو خبر لرو. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو نن د فیجي ټیم ته په خورا ستر توپیر ماتې ورکړه. افغانستان په 500 ورونو کې 340 منډې د نه لوبغاړو په سوسېدو وکړې. په جواب کې د فیجي ټول لوبغاړي په 144 منډو وسوسېدل. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او سوریه کې د کمزور کېدو په حال کې ده، خو په لیبیا کې واک په زیاتېدو دی. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د داعش د فعالیت په اړه دا تازه ارزونه سپینې ماڼۍ خبره کړې ده. جزئیات د فرشتي جلال زی پوره پورکي.
د امریکا د استخباراتي ادارو د ارزیابي چې د سپینې ماڼۍ لخوا خپره شوې وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکا هوایي بمباریو او د کوردي او عراقي ځواکونو ملاتړ د دې سبب شوی چې په دې هیوادونو کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمېر 40% کم شي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ته جدي تلفات رسېدلي دي. د امریکا د استخباراتو ادارې داسې اټکل کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمېر په 2014 میلادي کال کې د 40 او 1.5 زره کسانو ترمنځ و، خو سږ کال دا شمېر د 19 او 25 زره کسانو په منځ کې دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندي ایملی هون ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په سوریه او عراق کې 10 زره هوایي حملې کړي او د هیوادونو ته د بهرنیو وسلوالو د ورتګ د مخنیوي هڅې هم زیاتې شوې دي. د ایملی هون په وینا د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو، له دې ډلې د یو شمېر وسلوالو د تښتېدو، په استخدام کې کمزورتیا او د هغو ستونزو له امله چې بهرني وسلوال یې سوریه ته په تګ راتګ کې لري، د داعش د وسلوالو شمېر کم شوی دی. خو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د شمېر د کمېدو یو بل دلیل شایي دا وي چې د شمالي افریقا د هیوادونو ځینې وسلوال له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره سوریه ته د تګ پر ځای لیبیا ته تلل غوره او آسان ګڼي. داعش په لیبیا کې له روان سیاسي بحران او بې ثباتۍ ګټه پورته کړي او د مدیترانې پر سواحلو په پراته ښار سرت کې خپله واکمني ټینګه کړې ده. د امریکا متحده ایالات اټکل کوي چې اوسمهال به په لیبیا کې د داعش د وسلوالو شمېر د 3 او 6 زره کسانو ترمنځ وي، چې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی څرګندوي. د امریکا دفاع وزارت په لیبیا کې د داعش د فعالیت څارنه کوي او د سپینې ماڼۍ په غوښتنه په لیبیا کې د دې ډلې پر ضد د اقدام کولو پر څرنګوالي هم غور کوي چې پوځي عمل هم پکې شاملېږي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي چې دوی نه غواړي چې داعش په لیبیا کې هم د عراق او سوریه په څیر د سیاسي لانجو او بې ثباتۍ له امله له رامنځته شوي خلا څخه ګټه پورته کړي او زیاتې سیمې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو خپلواک متخصصان وایي د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج په لندن کې د اکواډور په سفارت کې په غیر قانوني توګه اوسي. دوی پریکړه کړې ده چې اسانج پیدا خوشی شي او اسانج شایي په لندن کې د اکواډور له سفارته له 3 کلونو وروسته راووسي. پر د جنسي تیری تور دی او د سویډن حکومت د دنیولو غوښتنه کړې ده. د بریتانیا حکومت وایي اسانج قصدن په سفارت کې په اوسېدو سره توقیف ترنډوي. جزئیات د ملالی بشیر پور راپور کې.
د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج مخکې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې که ملګري ملتونه اعلان وکړي چې د برتانیې او سویډن پر وړاندې دغه قضیه بایللې ده، د جمعې په ورځ به تر غرمې پورې د برتانیې د پولیسو لخوا نیول کېدل ومني. پر اسانج د جنسي تیری تور دی او د سویډن لخوا د نیول کېدو غوښتنه شوې ده. دوی د 2012 کال له جون راهیسې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې اوسي. د برتانیې حکومت وایي قانوني اړتیا لري چې اسانج سویډن ته په لاس ورکړي او وایي اسانج قصدن په سفارت کې په اوسېدو سره توقیف ځنډولی. د برتانیې حکومت دا هم ویلي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ پریکړه په قانوني توګه په برتانیا کې حیثیت نه لري. اسانج د استرالیا تابعیت لري او د جنسي تیری تورونه ردوي. د بیره لري چې که ونیول سي شای امریکا ته په لاس ورکړل سي چیرته چې به په ویکیلیکس په پاڼه کې د زرګونو محرمو اسنادو د خپرولو په خاطر محکمې ته وړاندې سي. د سویډن قاضیانو ویلي چې د دې قضیه د پلټونو په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ نظر د سویډن د قانون له مخې هیڅ رسمي حیثیت نه لري. د اسانج پلویانو له لاریون کوونکو غوښتلې چې د ده د ملاتړ لپاره د اکواډور د سفارت مخې ته راټول سي. اسانج کمپیوټر پروګرامر او هیکر دی چې په 2006 کال کې د ویکیلیکس په نامه د محرمو رازونو پر افشا کولو ډله جوړه کړه. د دې ډلې فعالیتونو امریکا سخته په غوسه کړه چې پکښې د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 5 لک نظامي محرمو اسنادو خپرول او 2.5 لک ډیپلوماټیکي دوسیې خپرول شامل دي. د دغو اسنادو اصلي سرچینه د امریکا د پوځ یو سستیری چلسی مانینګ وو چې د جاسوسۍ په قضیه کې د 15 کالو په بند محکوم سو. اکواډور په 2012 کال کې اسانج ته پناه ورکړه او ولسمشر رفایل کوریا یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو پریکړه له 2 کلونو وروسته شي چې موږ پر سمه وو. ولسمشر کوریا پوښتنه وکړه چې آیا اسانج او اکواډور ته به د زیان په بدل کې تاوان ورکړل سي، ځکه چې د سفارت امنیت ډیر ګران وو. برتانیې هم د سفارت مخې ته 24 ساعته ساتونکي درولي وو چې که اسانج راووزي او د برتانیې پر خاوره پښه کېږدي فوراً یې ونیسي. د ملګرو ملتونو کاري ګروپ له هغه وروسته غونډه وکړه چې د ویکیلیکس لخوا یې د سویډن او برتانیې پر خلاف په 2014 کال کې شکایت ترلاسه کړ. ویکیلیکس په سفارت کې د اسانج پاتې کېدل غیر قانوني بللی وو او ویلي وو چې د یو سیاسي کډوال دی.
افغان سندرغړی حیات کرزی تیر ورځ وفات شو او نن خاورو ته سپارل کیږي. د روان خبرونې په ترڅ کې مخکې زتیر وتم او مې ویل چې حیات کرزی نن وفات شوی دی. البته د د جنازې مراسم نن ترسره کیږي. د آزادی او اوریدونکو تر پروګرام وروسته د حیات کرزی و سندره سره شریکو او لام دې سره د خبرونه سرته رسیږي. په پوره سات خبرونه لرو.
آزادی او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو زموږ په پیغام ستون کې دستګاه کې داونه بیا هم د دوستانو هغه نظرونه او وړاندیزونه ډیر اوریدل کیږي چې د افغانستان د سولې په اړه دي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې سوله د افغانستان یو اساسي او مهمه اړتیا او غوښتنه ده او ټول افغانان سولې ته تږي دي. نو زه هم غواړم دغه ټلیفوني تماسونه تاسو سره شریک کړم چې ځینو اوریدونکو پکښې د افغان حکومت لخوا د سولې هڅو ته خوشبیني ښودلې، ځینو بیا ویلي چې دا هڅې به شایي بریالۍ نه وي، او داسې نور خپل نظرونه یې راته پرېښي دي چې یو څو به یې دلته تر واورو.
السلام علیکم، زه د پراډ ولایت څخه یمن ځنګل.
السلام علیکم، زم جانم د هیمن ولایت لا آزادی خصوص سالین خدای دې وکړي چې ورو غرات په افغانستان اشرفانی څخه حضل الله څخه لکم چې امن راولي روغ جوړ او د احوان څخه او لوغو څخه لکم چې اورونو راز کې روغ جوړ او کیوالا بس افغانستان در بدر یو ورځ ما ورور مې یو ورځ د بچا ورور مې یو ورځ ولې دا کوي په جنگ خنال کې رسول جوړ کې
السلام علیکم، زه د آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته خپل غږیز پیغام نږدمه او د دوی لپاره زه سلامونه وایم. زما نظر دا دی چې صلح په افغانستان کې چې کوم د صلح خبرې کېږي هغه خبرې د صلح بې فائدې دي، ځکه چې د یو خوا څخه خارجان په افغانستان کې لا نور ځای پر ځای کېږي، لا نور بی د افغانستان د اشغال لپاره راځي، او په بل سر کې بیا د مذاکرات خبرې د طالبانو سره کیږي. زموږ خو دې صلح ته هیڅ خوشبینه نه وي، بلکې دا صلح موږ داسې بولو چې یو ماسي اټکلي خبرې وي چې کیږي، ځکه چې نتیجه یې فدا دیارلس کاله هم نه ده ورکړې. هغه وانونه، هغه ډیسیان، هغه بمبار پر ملت باندې شروع دی. نو موږ د ملت خلک دې صلح ته خوشبینه نه یو، نه هم به دا صلح په دغه طریقه سره کیږي. کچېر خارجان وتلی وای، خارجان نه وای، او د خارجانو کوت وای، نو موږ ته موږ به څو خوشبینه وای چې صلح به په افغانستان کې راغلی وای. اما اوس موږ ټول د ملت خلک او دې ته نه خوشبینه چې په افغانستان کې به صلح راشي.
السلام علیکم، زه زلمی سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه تکلیف تر کوم. زما غوښتنه د افغانستان ولسمشر او جرایي رئیس څخه ده، څرنګه چې افغانان د بې امنۍ څخه تر ټولو زیات رنځوړي، همدا بې امنۍ ده چې د خلکو پر اقتصاد، تعلیم او د ژوند پر هر اړخ ناوړه اغېز شیندي. تاریخ ستر شاهد دی چې په افغانستان کې امن د مقدوني اسکندر څخه بیا تر اوسه چې په زرهاو کلونه کېږي د زور د لارې نه دی تامین شوی، او د دې روان څلوېښت کلن ناورین راهیسې شاوخوا نولس لکه انسانان د تیغ تر خوله تېر شول، خو هغوی د زور د لارې اړوند مرامونو ته تسلیم نه شول. پردوی د افغانانو ترمنځ د باور فضا هر کله لمنځه وړې ده. اوسني مشران باید هڅه وکړي چې نور افغانان پردي نه کړي، هغوی چې پردي سوي دي خپل کړي. د افغانانو غمخوار چې خپل افغانان نشي د نړۍ د بل کونج انسانان بېخي نشي کېدلای. د خدای پاره دی یو مذهب یو دین یو قبله یو رسول یو خدای جل جلاله پیروان یو خو قتل او قتال مده نړۍ تر ټولو بدون انسانانو زیات دی کوم رهبر کولای شي کوم مشر کولای شي چې دغه ټول وجونو د مرګ پتواوی پر ځای ودروي کوم رهبر کولای شي کوم مشر کولای شي چې هر یتیم هر کونډې او هر بوري جواب ووایي دا هر وخت سوله په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې د واښ کار کیږي هیڅ مخالف لوري نه غواړي چې د اړوند تګلاري کړهونه بې ارزښته وبلل شي نو طبعا په نور نړۍ کې خلک زش سره گی خو موږ یوازې اتکار ته پک پر فلکړې ده
مننه وروره لکه د هر ولایت خزمو جوړیدون کې ل جګړو څخه د افغانانو پر ستړیا او بیزاری خبري وکړي او وایي چې نور باید د جګړو او زور لاري نه بلکې د روغې جوړې د لاري خلک پر قرار سي محترمه موږ هم په دې هیله یو چې دا ورځ ژر تر ژره راسي چې ټول افغانان د سولې او امن پر ټغر سره کښینی خو تر د دماغ یو بل اوریدون کې مو بیا خپل نظر داسې څرګند کړي و چې ګواکې روانو حالاتو ته پکې تو د سولې روانو هڅو ته خوشبيني نسته نو راځي په دې اړه چې دغه هڅې به څونه بریالي وي او قانصور خوشبيني ورته سته یا نسته د افغانستان د سولې علي شورا نظر وورو چې له ازادي راډیو سره په دې تړاو یې خبري کړې دي د دې شورا مشر عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وایي
لنی کومرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدل دي لومړی د آسیا د زړو په کانفرنس کې د هیوادونو د ګډونکو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت پاکستان امریکا او د چین حکومتونه شامل دي چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړي توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلاره جوړوي یو لار نقشه جوړوي ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه و په غیر رسمي توګه باندې کته هم د سولې علي شورا په یو کې شرکت کړی دا رسمي ډول باندې او د افغانستان دولت ولی بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس ثانیزي په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو او لومړی دلی د سترګوندونه وکولې چې د هغوی نه د معلومات دل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي نو جماندا دواړه هلې ځلې کار سره یو ځای کو د دې امید مخترر کوي حالات وړي بدل سوي دي هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې تر سره سولې له داخل د غونډو نه د سترګندي چې پاکستان د ځلی په نسبتا صادقانه ډول باندې واړی چې د همدغه تګلارې یا د روډ ماپ سلسله کې همکاري وکړي نسبت د پخوانی په کلوړو کې بدلون محسوسیږي نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین واړی چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلو لري د افغانستان په سیاسي پروسه کې را کیلی سي او را یو ځای شي هم چنان د طالبان د اسلامي تحریک دم په مغوښتنه دا وی چې دی یو واحد قیادت لمخي مذاکرات هم ستر اسي او خپل وړي وړي ډلې ټولې په خلا کې ور دي په بین کې دا اوسم دي په خلا یې ډلې د علماء او کار کوي چې دي سره متحد سي خدا پس موږ حتمي خو که ممکن نه وي انګریزی کې مثال د سمثینګ از بیټر دین نثینګ ک یو څوک هم یو ډله دوه ډله هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یو ځای کیږي په عادلانه ډول باندې دا به د افغانستان خلکو په ګټه باندې وي
د افغانستان د سولې د علي شورا د رئیس عبدالحکیم مجاهد سرګندونی مو اوریدي چې وايي د سولې د هڅو بریالیتوب په دې پورې اړه لري چې د سولې په اړه د همژغي څلور اړخیزه کمیټه باید په خپل راتلونکو غونډو کې یو مشخصه تګلاره جوړه کړي او د یو بل سره په تفاهم ورسیږي په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره بیا وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د همغږي کمیټه به د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په خپل غونډه کې د لارې نقشې پر ورستی کې دوه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی هیله شي چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شي. راځي د شغل مستغنی دغه څرګندونې په ګډه واورو.
قرار است در 30مین نشست گروه
د وی ټاکل سوی د سولې د همغږي د څلور اړخیزي غونډې په درېمه ناسه کې چې په اسلام آباد کې جوړې شي د لارې پر نقشې ډېر خبرې وسی او د لارې دغه نقشه نهایي سي.
دوستانو د سولې خبرې خو مهم دي او په دې هیله چې دغه هڅې ژر تر ژره بریالۍ سي ځکه زموږ خلک واقعا نور ستړي سوي دي له ناامنیو څخه. نو راځي د دوی دغه شکایتونه یعنی د ناامنیو څخه د اوریدونکو شکایتونه په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام داله ته تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه ده له اشرف غنی څخه زما سلام دی ورسیږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه په غږ کې د خپل ځکه دي دا کیسې تر دغه وباسي دا او چې د ټول خلک په اخته دي پر دښتو باندې غوې پراګرځولې د حکومت ځکه دي د شرایط خلک غوې پراګرځولې یو زما د بر زما په دې ما باندې چې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام
زما دا غدی وروره سمز ډیر په آزادۍ او دلته تکان باندې کیږي. زه د غوړک د شکاریز د کلی څخه فاصله په تماس یم. دا جنگونه دي تکان دي موږ منطقه اگر د کمر بند کړل طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ضغط سينو مشتاوانو نه کاش کی بیا چرته کورونه چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب څخه خدمت دا غوښتنه ده چې موږ سره غات کومه کوتی وروره یا را شوکی یا یټولکی. نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې ورونه زما سره د همکاري وسی د ملکی غاور نه کیږي. ناری و چې غاری کوشتونه مو پاته دي کورونه مو پاته دي د بل په وطن کې پراته یو. نو تاسو هغه زه وروره کسم پاته دي کور مو پاته دي د بل په کلی کې پراته د شورز رازو د شپې زو زما سره د غات همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم پیغام دی.
بلی السلام علیکم. زات اولاد ادم د زابل ولایت څخه تاسو پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم کې ظلم ته پای ټکی شي دی او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت حالت نور مزيره وي.
الو زما سلام نو واوري زما مودمان د باباجي څخه تاسو دا در کوم د غزما او کورونا د تاغه چارواکو څخه دا تیز ما د کارمان ساته چې نوې راغلي دي د غزما پیغام دی د غدي ازمل خلاص خووسی یا د خپل عملیات وکي مش ډیر پازا کی مش کوچنیان لویان ګرځه په دغه اختایو په مریضی باندې اختایو مش کورونا څخه نیولې دي. دوی دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځایته د ځانونه جوړي چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي. موږ غواړو چې موږ خپل سرایته ولاړ شو موږ دغه هله او ارزو ده د غزما پیغام ورسوي چې یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه ووځي. سلام ورحمه الله وبرکاته.
السلام علیکم. بعد السلام از زده زده رادیو ټول کارکوم و سلام نو وایم. السلام بیا خواته ز روزګان ولایت حوت ول سوال در سالې د کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان زدا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته د سالات زموږ سالات نه دي خبر راځي زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو او ته جوړه کړه بل او ته بیا پوسټ طالبان نیولې دی بیا راس بیا اسکر وخی تکیه. نو زما غوښتنه دا ده چې نو سهاله دې ځان خبر کې بیا دې زموږ وطن ته چراسي په کلو کې ولې په سندخانو کې دې ګرځي. زما دا غوښتنه ده. بعد السلام و سلام.
مننه وروره استاسو رغمو ووریدی د ازادي رادیو تل هڅه کړی چې استاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنې په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکه لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نورو موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي چې د خپرونې په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو ته در واورم.
د اولین چې ما دلته یوه خپرونه د کور کلي په هغه کې واورېدله چې موږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولس ترېنه په عذاب ده. څو پیر یې دولت ته شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنګ اچوي قتلونه حتی په مابین کې راغلل او دولت ورسره شریک ده. د ورځې 50,000 10,000 روپۍ پیداګي ده. په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته ورکوي او د دولتي لغټو پوستونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه تعویز خو په ګرد افغانستان کې مني کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې. وسلام، د ما دا پیغام ټولو لوړپوړو چارواکو ته ووایا. السلام علیکم. پیغام دا دی دغه بغواله لا چې ورته چې وایي یو ښه چاقو یا یو ښه شی نه څه درته ښه پیسې غواړي وایي بوټي یا ښه چا ته نه ورکوي څه ترافیک دی دا تر دکان مالې دي دا لیړي والا او دکاندارانو سره له شیان اخلي وایي دغه شی کره کوي پرېږدمو که نه نه مو پرېږدو. دا رشوت خوره دي د باغوان سره د ترافیک سره وایي د اسکار سره وایي بیا زه تر اشرف غني پرې راکوله. دا ما خواهش دي زما او دا درامان دا خواهش دي چې دا نور ټول چارواکو ته دا موږ خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زه غنو د خکبون له لسانی معنا جن خو هیڅ سره کوي صدا وخت نه نشي مې خکبون سره په دې سره قانار نه وکړي چې دا سوال لسکان کې خکبون بول سره کې نه مکتب کلینیک نه سره چې لري کې سوي. والسلام.
ولی السلام علیکم. زه فرمان الله د پکتیکا دی ولایت د ترغو دی ولسوالی زه له اشرف غنی او له ډاکټر عبدالله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالی کې چورت نه وایي، نه روډ پوخ لري، نه مکتبونه لري، یو شی نه لري. باید چې دوی دا روډ راپوخ کړي، کلینیکونه ورې خلاص کړي، هېڅ شی نشته، نه کرځي چورت کې واوو. وسلام.
ازادی راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د ازادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر شهید معارف نه دی د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مظلوم د معلومینو حقوق چې دی بس مستحق دی دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر شهید معارف نه هیله من دي چې د خلکو حقوق ریاکې ازادی راډیو د ټول معارف یله منده چې دا مشکل وزیر معرفت په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معرفت کې وادي چې کړی هغه خو ورنه کړ مګر ما هم حقوق د معلومینو تر په خو لاندې دی. یله منده چې دا مشکل سره حل کړي. سلام خدای ته مو
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام رسولی دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبره غواړم په تکرار سره وایم چې دا خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علام ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh,
کوم